قدر من اريد انكم السلام عليكم اذا شافيه سرداريا ده ازادي راديو خبروني پاي تا ورسيده دادي د امریکا جغ آشنا راديو خبروني پيل سوي د خبروني په پيل کې پام وکړئ د خبرونو لندېسته
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون ویلي دی چې د افغانستان د حکومت مخالفو وسلوالو کسانو د قندهار د شاولي کور په ولسوالۍ کې په لسګونو کسان برمته کړي دي. یو کس چې ګمان کیږي د القاعدې سړی دی د تروریستانو ملاتړ کوي د هسپانیې نه امریکا ته د محاکمې دپاره راوړل شوی او په محکمه کې حاضر کړی شوی دی او د پولند د سنا جرګې د سترې محکمې د بدلولو نوی قانون چې جنجال ورباندې موجود دی تصویب کړی دی.
قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ دا رپورټ هم لرو چې په کابل کې د هغو شپږو افغانو نجونو تود هرکلی وسو چې په امریکا کې د روبوټ جوړولو په سیالیو کې برخه اخیستې وه. خو اوس به پوره خبرونه زیبا خادم تاسو وایي.
د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې د افغانستان د حکومت مخالفو وسلوالو قواوو د قندهار د شاولي کور په ولسوالۍ کې په لسګونو کسان برمته کړي دي. عزیز الله پوپل رپورټ را لېږلی دی. عزیز الله پوپل په خپل رپورټ کې ویلي دي چې دغه کمیسون وایي چې وسلوالو مخالفینو په دغو برمته شوو کسانو کې اووه تنه وژلي او څلور دېرش نورې د ځان سره بیولي دي. د بشری حقوقو خپلواک کمیسون د وسلوالو مخالفینو نه غوښتي دي چې دا کسان دې خوشي کړي.
ځایي مقامات وایي چې له تیر چهارشنبې راهیسې په بېلابېلو وختو کې د دولت وسلوالو مخالفینو د یادې ولسوالۍ د ماڼو چنار او ځینو نورو کلو له ځایي اوسیدونکو څخه یاد کسان یرغمل کړي دي. د یرغمل شوو کسانو ټول شمیر اویا تنه ښول کېږي چې له ډلې څخه یې شل تنه خوشي شوي او اووه تنه وژل شوي دي. د کندهار د پولیسو ویاند ضیا دوراني امریکا ژغ آشنا راډیو ته ویل چې یرغمل شوي کسان ټول ملکي وګړي دي او له دولت سره یې هیڅ راز اړیکې نه درلودې. بلې خواته د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په یوه اعلامیه کې د ملکي خلکو پر یرغمل کېدو او وژل کېدو ژوره خواشیني ښولې. نوموړي کمیسون په اعلامیه کې یاد عمل جنګي جنایت بللی او د دولت پر وسلوالو مخالفینو یې ژغ کړی چې ژر تر ژره دې یرغمل شوي کسان خوشي کړي. خپله د دولت وسلوالو مخالفینو په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې.
د خبریال عزیز الله پوپل بشپړ رپورټ د خبرونو نه وروسته خبريږي. د افغانستان د دفاع وزارت دا خبر تایید کړی دی چې پرون په هلمند کې د امریکایي قواوو په هوایي حمله کې کم تر کمه 15 محلي پولیس وژل شوی دی. د هلمند ولایتي چارواکي وایي چې تیر ورځ ماسپخین مهال امریکایي هوایي قواوو پس غلطی د دغه ولایت د ګرش په ولسوالۍ کې د افغانستان د پولیسو یو پوسټه بمباري کړي چې له دې عمله په دغه پوسټه کې 12 افغان پولیس وژل شوی دی. په افغانستان کې د قاتل ملاتړ د ماموریت قومندانۍ دا پیښه تایید کړې ده او د افغانستان د پولیسو په تلفاتو یې خواشینی څرګنده کړې ده. د امریکا نظامی چارواکو دا خبر تایید کړی دی چې محلي قواوې محلي امنیتي پرسونل د افغانستان د حکومتي قواوو سره وژل شوی دي. د دفاع د وزارت بیانیه دا پیخه د تاسف وړ پیخه بلل ده او د تحقیقاتو ژمنه کړی ده. د افغانستان حکومت هم له دې کبله د دې پیخه د پلټنې لپاره یو هیئت هلمند ته استولې ده. د هلمند د ګریش کولسوالۍ د اپاشک سربند او ادم خان په سیمو درې ورځې وړاندې طالبانو د ځانمرګ بریدونو وروسته جګړه پیل کړه چې له دې عمله جګړه په دې ولسوالۍ کې په ځینو برخو کې اوس هم روانه ده. طالبانو مطبوعاتو ته ویلي دي چې په دریو ځانمرګ برید کوونکو کې چې د ګرشک په ولسوالۍ کې د افغانستان په قواوو ځانمرګي بریدونه کړي دي، یو یې د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخونزاده 22 کلن زوی. خو د افغانستان حکومت وایي چې د طالبانو مشرانو او کورنۍ په پاکستان کې او نورو هیوادونو کې دي او په جګړې کې برخه نه اخلي. د افغانستان حکومتي قواوو د امریکا د هوایي قوې او پوځي سلاکارانو په ملاتړ د هلمند مرکز لشکرګاه ته نږدې د ناوی ولسوالۍ چې نه میاشتې د طالبانو په لاس کې وه بیرته نیولې ده. د بې سرحده ډاکترانو بین المللي ټولنه وایي چې د افغانستان په شمال کې نوی کلینیک پرانستی دی. دغه نوی کلینیک د قندوز په ولایت کې پرانستی دی. دوه کاله مخکې د قندوز په ولایت کې د دې ټولنې روغتون د امریکا په هوایي بمباریو کې وران شو او د دوی د روغتون د کارکوونکو په شمول پکې د 30 نه زیات کسان ووژل شول. د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غک آشنا رادیو خبريږي. یو کس چې ګمان کیږي د القاعده سره د تروریستانو ملاتړ کوي د هسپانیا نه امریکا ته د راوړل کېدو نه وروسته د جمعې په ورځ د امریکا په فدرالي محکمه کې حاضر کړی شو. علی شرف د ماچی په 2011 کال کې په پنسلوانیا کې د سویډنی آرشیس لارس ویلکس د وژلو د پلان په شمول چې د اسلام پیغمبر ته توهین کړی و د تروریزم په ملاتړ تورن شو. مقامات فکر کوي چې د ماچی او د کالین په نوم یوې امریکایي ښځې چې په جهاد جین مشهوره ده په اروپا او آسیا کې د تروریستي حملو لپاره خلک استخدامول. د ماچی چې په انټرنیټ کې د بلک فلګ په نوم پیژندل کېده لومړنی خارجي سړی دی چې د ټرمپ د ادارې په وخت کې د تروریزم په الزامونو د محاکمې لپاره امریکا ته راوړل شوی دی. ترامپ ویلی دی دا سمه ده چې مشکوک تروریستان د ملکي محاکمو په ځای په ګوانتانامو کې په نظامی زندان کې محاکمه شي. اسرائیلی چارواکي وایي درې اسرائیلیان هغه وختو وژل شول او یو بل زخمی شو چې یو فلسطینی په لویدي زغاړه کې یو کور ته ننوت او د کور خلک یې چې د شپې ډوډۍ خوړله په چاقوګانو ووهل. دوه زخمیان د حملې نه لږ وروسته د رامالا په شمال کې په سیمه کې مړه شول. بل زخمی په هماغه ورځ وروسته مړ شو. د اسرائیلو پولیسو حمله کوونکي وویشت او په اسرائیلو کې په روغتون کې بسترۍ دی. هغه عمر العابد نومیږي او 40 کلن دی. د هغه ورور هم نیول شوی دی. د جمعې په ورځ درې نور فلسطینیان د اسرائیلو او امنیتي قواو ترمنځ په نورو نښتو کې وژل شوي دي. د پولند د سنا جرګې د سترې محکمې د بدلولو نوی قانون چې جنجال ورباندې موجود دی تصویب کړی دی. سناتورانو د 23 په مقابل کې په 55 موافق رایو دغه قانون تصویب کړ. د اروپایي اتحادیې د اعتراضونو او په ورسا کې د ډیرو نورو ښارونو ترڅنګ د زرګونو خلکو د مظاهرو باوجود دغه قانون تصویب شوی دی. جمهور رئیس د محافظه کار او عدالت واکمن ګوند ملګری یو ویشت ورځې وخت لري چې دغه قانون امضا یا رد کړي. د اروپایي اتحادیې رهبران او پولندي منتقدین وایي دا قانون به د دیموکراتیکو قواو توازن بېسیکه کړي، قضایي استقلالیت به تباه کړي او د اروپایي ټولنې په دغه لوی غړي ملک کې د قانون حاکمیت په خطر کې اچوي. سیاسي تحلیلګران وایي دغه قانون د استبداد په لور د پولند حکومت یو نوی قدم دی. لودمیلا الکسووا د بشری حقوقو مبارزې چې د شوروي د رژیم او د روسیې د مقاماتو په مقابل کې د 1950 لسیزې راهیسې مبارزه کړې ده، د امریکا غږ د روسیې ژبې څانګې ته ویلي دي چې د دې لیدو ته د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ناڅاپي ورتګ د پوتین په نظر کې نرمښت څرګندوي. پوتین د پنجشنبې په ورځ د لودمیلا د زیږیدو د 90مې کلیزې په مناسبت د 2013 کال د مارچ په میاشت کې انتخاباتو نه مخکې چې توقع کیږي پوتین د څلورم ځل د پاره ځان کاندید کې د دغه مشهورې مبارزې کور ته ورغلی دی. الکسووا چې د جمهوري ریاست امنیتي قوې په ماسکو کې اپارتمان ښه ولټاوه نو بیا یې د پوتین د میلمه پالنې دپاره د شمپینو او ډوډۍ ست ورته وکړ. د شوروي د زمانې دغه ناراضي مبارزه د بشري حقوقو د تحریک د رهبرانو نه یوه رهبره ده چې د 1960 په لسیزه کې پیل شوې ده. الکسووا په 2000 کال کې قدرت ته د پوتین د رسیدو رئیس د بشري حقوقو او دیموکراسۍ په شاتګ ډیر انتقادونه کړي دي. پوتین الکسووا وستایل چې د 1900 په لسیزه کې د هلسنګي د ګروپ په جوړولو کې مرسته وکړه. د هلسنګي ګروپ په شوروي اتحاد کې د بشري حقوقو وضع سره زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. په کابل کې د هغو شپږو افغانو نجونو تود هرکلی وسو چې په امریکا کې د روبوټ جوړولو په سیالیو کې برخه اخیستې وه. دا او ځینې نور مهم مطالب په دې خبرونه کې لرو، خو اوس پام کړئ دې رپورټ ته چې وسلوالو طالبانو د کندهار په شاولیکوټ ولسوالۍ کې 8 ملکي کسان وژلي او لسګونه نور یې یرغمل کړي دي. پېښه د کندهار روزګان لوی لارې ته په نږدې پرتو کلي کې سوې. د بلې خوا د بشري حقونو خپلواک کمیسون دا جنګي جنایت بللی او د یرغمل سوو ملکي کسانو خوشي کېدو غوښتنه یې کړې ده. نور حال زموږ د خبریال عزیز الله پوپل پر پټ کې واوري.
د کندهار په شاولیکوټ ولسوالۍ کې د یرغمل سوو ملکي خلکو له ډلې څخه د 8 تن وژل سوو کسانو جسدونه ځایي خلکو ترلاسه کړي او د پاتې لسګونو کسانو سرنوشت لا هم نه دی معلوم. ځایي مقامات وایي چې له تیر چهارشنبې راهیسې په بېلابېلو وختو کې د دولت وسلوالو مخالفینو د یادې ولسوالۍ د ماڼو، چنار او ځینو نورو کلو له ځایي اوسېدونکو څخه یاد کسان یرغمل کړي دي. د یرغمل سوو کسانو ټول شمېر 80 تنه ښول کېږي چې له ډلې څخه یې 40 تنه خوشي سوي او 8 تنه وژل سوي دي. د کندهار د پولیسو ویاند زیاد رانی امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې یرغمل سوي کسان ټول ملکی وګړي دي او له دولت سره هیڅ راز اړیکې نه درلودي. د د خپل ډول لومړنۍ پیښه ده چې رامنځته کیږي، خو تر دې مخکې هم له دولتي حاکمیت څخه د باندې سیمو کې وسلوالو طالبانو ځینې کسان د عشر او زکات غوښتلو او یا هم له دولت سره د همکاري په تور یرغمل کړي وه چې بیا یې بیرته وروسته خوشي کړي وو. ځینو خپلواکو منابعو امریکا ژغ آشنا رادیو ته تایید کړی چې د شاولیکوټ ولسوالۍ د یادو سیمو اوسیدونکو د دولت د وسلوالو مخالفینو مالی غوښتنو ته منفي جواب ویلی وو او هڅه یې کول چې د خپلې سیمې د امنیت لپاره خپل لاس په کار سي. د شاولیکوټ ولسوالۍ د چنار او ماڼو سیمې په تیر کې هم د حکومتي قواوو او د دولت د مخالفینو ترمنځ د شدیدو جګړو شاهدي سیمې وې. د کندهار د پولیسو ویاند زیاد رانی وایي لومړني معلومات ښیي چې د سیمې له ځایي اوسیدونکو څخه د دولت مخالفینو د حکومت پر ضد د اقدام غوښتنه کړې وه چې ځایي خلکو ورسره نه ومنلې.
مخکنیو واقعاتو په پرتله چې د مخه هم دغه ډول اقدام کړی وو او بیا په هغوی کې له خلکو د دولت په وړاندې د خپلې خاورې په وړاندې د درېدو غوښتنه کړې او دوی ورسره نه منلې، نو دا هغه لاملونه دي چې
بلی خواته د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په یو اعلامیه کې د ملکی خلکو پر یرغمل کېدو او وژل کېدو ژوره خواشنی ښولې. نوموړي کمیسون په اعلامیه کې یاد عمل جنگي جنایت بللی او د دولت پر وسلوالو مخالفینو یې غږ کړی چې ژر تر ژره دې یرغمل سوي کسان خوشي کړي. خپل د دولت وسلوالو مخالفینو په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 2.89 اف ام 3.15.
قدرمن اوریدونکو، په کابل کې د هغو شپږو افغان نجونو تود هرکلی وسو چې په امریکا کې د روبوټ جوړولو په سیالیو کې برخه اخیستې وه. ولسمشر محمد اشرف غنی او میرمنې رولا غنی نن په ارګ کې له روبوټ جوړونکو نجونو سره چې تازه د امریکا څخه کابل ته ستنې شوې وې ولیدل. د امریکا په واشنگتن ڈی سی ښار کې د فرست ګلوبل په نوم د روباټونو په نړیوالو سیالیو کې د غنجونو ته د جرأت او زړورتیا په برخه کې د سپینو زرو مډالونه ورکړل شول. ښاغلی غنی د افغان جنو روباټیک لوبډلې ته د ښه راغلاست په مهال د دغو نجونو راوړې ویاړ وستایه او هغوی د نورو نجونو لپاره یوه بېلګه وبلله. دغه راز د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله چې په کابل کې د افغان روبوټ جوړونکو نجونو په ویاړ یې په یوه غونډه کې وینا کوله، له دغو سیالیو څخه د افغان نجونو لاسته راوړنه مهمه وبلله. ښاغلی عبدالله وویل د افغان روبوټ جوړونکو نجونو لوبډله چې په سختو شرایطو کې د روبوټونو د نندارې په نړیوالو سیالیو کې ګډون وکړ، د نورو هیوادونو د لوبډلې په پرتله چې ښه امکانات یې هم درلودل څو برابره ښه وځلېدل.
شما یک مرحله را خودتانی کار کردید و کسایی که شما را راهنمایی کردن استادایتان و همکارایتان، مرحله بعدی زمینه سازیش بر ما که انشالله در یک موقع دیگه که شرایط مساعد میشه برتان در یک جای دیگه باز شما به مراتب دستاورد بزرگتر داشته باشید.
اجرایه رئیس دغه راز وویل کله چې تاسی بیرته راستنی سواست تاسی زرګونو نورو ځوانانو ته دا انګیزه ورکوي چې کله زیار وي، هڅه وي او کوشش وي نتیجه هم لري. د افغانستان روبوټ جوړونکو نجونو ته چې دوه ځلې د ویزې غوښتن لیکونه په کابل کې د امریکا د سفارت لخوا ونه منل سوه، له هغې وروسته په واشنگتن ډی سي ښار کې د روبوټونو په نړیوالو سیالیو کې د ګډون کولو زمینه برابره سوه چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ شخصا هغوی ته د ویزو د ورکولو لپاره سپارښتنه وکړه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
افغان حکومت د شې حکومتولۍ په مخه د آسان خدمت ادارې له لارې د وزارتونو او عامه ادارو سیستمونه په الکترونیکي بڼه سمبالوي. نور حال زموږ د خبریالي لیمینیازي په رپورټ کې واوري.
په نوې ټکنالوژۍ د افغانستان د اداري سیستم د سمبالولو اداري اصلاحاتو په لړ کې نن شنبه د افغانستان سترې محکمې او مالی وزارت په ستره محکمه کې د اسان خدمت په نوم د پروژې د پلي کولو تړون لاسلیک کړ. د دغه تړون پر بنسټ به اسان خدمت اداره وکولی شي د سترې محکمې د اسنادو د مدیریت، تا تدارکاتو، بشری منابعو او مالیاتی سیستم الکترونیکی او پاسانه توګه ولند وخت کې خلکو ته وړاندې کړي. د استر محکمې مشر قاضي القضات محمد یوسف حلیم خبریالانو ته وویل چې خلکو ته د خو خدمتونو د وړاندې کولو په محکمو کې عدلي او قضایي خدمتونو ته د اسانتیا او په موخه دا یو ښه ګام دی.
ما به مردم افغانستان اطمینان میتم کې
زه د افغانستان خلکو ته دا ډاډ ورکوم کوم خدمتونه چې د محکمو او د محکمو د همکارو څانګو لخوا ترسره کیږي پر روڼتیا او د امکان تر کچې ډېر ژر به ترسره کیږي.
ارزه خاط شد
آسان خدمت اداره په دولتي اداراتو کې د الکترونیکي سیستم په رامنځته کولو سره د بهرنیو وګړو د ویزې د تمدید، د پاسپورت سیستم، د تذکرې، نکاح خط، تحصیلي اسنادو او یو شمېر نورو اسنادو په ترلاسه کولو کې اسانتیا او روڼتیا رامنځته کوي. آسان خدمت اداره چې اوسمهال د مالی وزارت تر چتر لاندې کار کوي، د خپلو خدمتونو لومړی پړاو یې نن له سترې محکمې پیل کړ. د مالی وزیر اکلیل حکیمي دا هوکړه لیک د سترې محکمې په عدلي او قضایي قوه کې د اصلاحاتو په موخه یاد کړه. وی ویل
دا
یو نیک قدم دی چې سترې محکمې پورته کړی تر څو په عدلي او قضایي قوه کې اصلاحات منځته راشي. موږ له قاضي القضات صاحب څخه مننه کوو چې په دې موخه یې له موږ سره دا کار ترسره کړ. زه ډاډه یم چې د دې پایلې به زموږ خلکو ته لازمې اسانتیاوې برابرې کړي.
د آسان خدمت ادارې د چارواکو پر وینا یاده اداره د خدمتونو په لړ کې شپږ څلوېښت ډوله خدمتونه وړاندې کوي. اوس مهال د آسان خدمت ادارې د سیستمونو ساده کولو لړۍ ادامه لري او د یو کال په موده کې به د دولتي ادارو ټول خدمتونه د دغې ادارې تر چتر لاندې راشي.
د واشنگټن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. د قطر عامر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی ویلي چې دوها له عرب هیوادونو سره د مذاکراتو لپاره چمتو ده، خو دغه هیوادونو باید د قطر ملي حاکمیت ته درناوی وکړي. د قطر امیر په داسې حال کې دغه څرګندونې کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن له سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، بحرین او مصر څخه غوښتي چې پر قطر لګول سوي بندیزونه لرې کړي. په دې باره کې پام وکړئ رپورټ ته.
وكل من يعيش على
ارض دا متحده ایالاتو د عربي متحدینو ترمنځ دا ډیپلوماټیکي لانجې لاره مزکیدو روسا په خپل لمړنۍ تلویزیونی وینا کې
امیر
شیخ تمیم بن حمد آل ثانی د قطر د خلکو د یووالي او هوستاینه وکړه چې د اوسنی بحران په وړاندې څرګند کړی دی.
نتحدث بعقلانيه لتغيير
په داسې شرایطو کې چې زمونږ هیواد ورسره مخامخ دی، مونږ ثابت کړی چې مونږ ټول یو کورنۍ یو. مونږ د دې ستونزو په وړاندې ټول یو یو او مونږ هغه کسانو امیده کړي دي چې زمونږ پر خلاف یې اقدام کړی دی. سعودي عربستان، متحده عربي امارات، مصر او بحرین وروسته له هغه د جون په پنځمه له قطر سره ډیپلوماتیکي، هوایی، ځمکني او سمندري اړیکې پرې کړې چې پر هغه هیواد یې د زندلارو ډلو د ملاتړ تور
او لاغراض مثل قمعي
زمونږ دروازې د خبرو لپاره پرانیستي چې ټولې ځندېدلې ستونزې لرې کړو، ځکه چې دا په سیمه کې زمونږ د خلکو او حکومتونو په ګټه دي.
عدا عن كونه ظلما
دا قطر امیر د جمعې په ورځ نه وخته په خپل تلویزیونی وینا کې وویل
ان اي حل للازمه
مونږ د حل یوې لارې ته د رسیدو لپاره چمتو یو، خو د هر ډول حل په اړه باید دوه شرطونه په نظر کې ونیول شي، یعنی د هر دولت حاکمیت او ارادې ته درناوی وشي. شیخ آل ثانی وروسته له هغه دغه خبرې وکړې چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په واشنگټن کې د بهرنیو چارو په وزارت کې د امان د بهرنیو چارو له وزیر سره له یوې غونډې نه وروسته د قطر د هڅو ستاینه وکړه.
I think they also have indicated a willingness to
Qatar liwaltia khodle da che la saloro loryo sara da hogoi da gushtuno pa khabari ukli no hila laram che haga makhkanai bandiz balari kli che de Qatar pa khalku manfi aghiza kawi
khod saudi da shahi darbar yo salakar da Qatar da amir pa waina intiqad wakra aw da twitter la lari wail kazamanzani khonzi yo da kaun ki da waina likli wai no nakam pa shwai wai saloro arabi he wadunu لا قطر سره د ډیپلوماټیکو روابطو له پرې کولو نه وروسته له هغه هیواد نه یو شمېر غوښتنې وکړې چې پکې د الجزیره د تلویزیوني شبکې بندول، د اخوان المسلمین په څیر لا اسلام پالو ډلو سره د اړیکو غوڅول، لا ایران سره د روابطو محدودول او له خپلې خاورې نه د ترکیې د سرتیرو ایستل شامل دي. قطر دغه غوښتنې رد کړي او وایي چې حاکمیت یې زیان رسوي. تاج امین، تاشنا تلویزیون، امریکا غږ.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1289 اف ام 3.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
په پکتیا کې د مخدره موادو د کاروبار له امله په نشه یي توکو د روږدو کسانو شمیر مخ په زیاتېدو دی. د دې ولایت له نشه یي توکو سره د مبارزې چارواکي وایي چې په پکتیا کې وبخشي 1100 معتادان شته. ابراهیم رحیمی په اړه له ګردې څخه رپورټ رالېږلی.
په ټولیز ډول بیکاري، فقر او بېوزلي پر مخدره موادو د روږدې کېدو لاملونه بلل کېږي، خو مخدراتو ته لاسرسی د روږدو کسانو د شمیر په زیاتېدو کې تر ټولو زیات رول لري. د پکتیا اوسیدونکو په وینا سربیره پر دې چې د دغه ولایت په اطرافي سیمو کې نشه یي توکي په اسانه ترلاسه کېږي، په ګردیز ښار کې هم د روږدو کسانو د لاسرسی وړ دي.
وړاندیز خو دا ده چې د خرڅوونکي باید ونیول شي او ورته جزا ورکول شي. څه خرڅوي نو هر سړی بس راضي اخلي، هر چېرته ښه کلاو خرڅېږي. لکه موږ یاران دوستان انډیوالان دي، وروره خرڅوي، لکه وایي وروره بس کار روزګار ترې پاتې ده، بس دغه نشه کوي وروره.
پکتیا کې د چرسو کښت شته خو کوکنار نه پکې کرل کېږي، مګر له نورو ولایتونو څخه دغه ولایت د مخدره موادو قاچاق کېږي او د استعمال د کچې زیاتېدو په اړه اندېښنې مخ پر ډېرېدو دي. پکتیا کې د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې رئیس منی چې یو شمېر خلک دغو موادو ته لاسرسی لري، خو وایي چې د عامه پوهاوي د پروګرامونو په ترڅ کې یې د نشه یي توکو د استعمال کچه راټیټه کړې ده.
موږ خپله د ستراتیژۍ له مخې دغه د عامه پوهاوي برخه په کاري ګروپونو باندې ولاړه ده، نو په دې کې د ښځو چارو ریاست سره موږ سره علمای کرام سره مطبوعاتو سره ډېره مننه له مطبوعاتو نه کوو چې دی هغه د مواد مخدره اضرار خلکو ته په صوتي او تصویري بڼه باندې دی خبري. انا په دې ارتباط باندې الحمدلله ورست تر بلې نه کچې متحدین راټیټیږي.
پکتیا کې د نشه یي توکو پر وړاندې مبارزې رئیس حفیظ الله احمدزی په دغه ولایت کې د روږدو کسانو شمیر شاوخوا 1100 ښیي، خو په دې وروستیو څو کلونو کې په دې اړه کومه کره سروې نشته. د ولایتي شورا د رئیس الامیر بهرمزوی په وینا د پکتیا په ځینو برخو کې د چرسو کرکیلا، د مخدره موادو قاچاق او همدارنګه آزاد کاروبار لسګونو زرو ځوانانو ته د اعتیاد زمینه برابره کړې.
کچیری دولت په دی وتوانیږي چې اول هغه نشه یي توکي چې کرل کېږي د هغو مخه ونیسي، د دې ترڅنګ ځوان
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1289 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د نورستان د واما په ولسوالۍ کې د څارویو د طبق ناروغي راغلې او د چارواکو له قوله یې په لسګونو مالونه مړه کړي دي. پام کړئ په دې اړه د خبریال ذبیح الله غازی رپورټ ده.
د نورستان د اکثر اوسیدونکو ژوند د مالونو پر ساتنه چلیږي چې تازه تازه مرکز پارون ته څیرمه ولسوالۍ واما کې ګڼ لوی او واړه مالونه د طبق په نوم یوې خطرناکې وژونکې ساري ناروغۍ لاندېستلې دي. د واما ولسوالۍ قومي مشر ملک حامد امریکا غږ ته وویل په خپلو مالونو کې هم دغه ناروغي ګډه شوې ده. هغه وایي د مالونو پخې به حصه کیږي، په سومانو یا پنجو کې چنجی کیږي او په خلوې دانې راخیږي چې بالاخره له خوراک څخه کمولویږي. د نورستان د ولایتي شورا رئیس انجنیر سعدالله پیندزوی وایي د کرنې پر ادارې څو واره د مرستې غږ کړی خو چای خبرو ته غوږ نه دی نیولی. د واما ولسوالۍ نایت الله د دغه ولسوالۍ په ټولو کلو کې د طبق ناروغۍ د خورېدو خبره منلې ده او وایي دغه مرض تر اوسه لسګونه مالونه مړه کړي دي. خود نورستان د کرنې رئیس عبدالغیاس په واما ولسوالۍ کې د طبق ناروغۍ د خورېدو خبره نه مني او وایي داسې کوم راپور نه دی ورسېدلی.
مرض نه دی لګېدلی، زمونږ ټیم مالته تللی دی، ترنرانو
ماته زمون کلینیک او نغم ډاکټر هم شته ان چې په خوانه دغه دین
هغه وای ایو میاشولاندې په دغه ولسوالۍ کې 2000 مالونو ته د یادې ناروغۍ پر وړاندې واکسین هم تطبیق کړی دی. د وامه ولسوالۍ اوسیدونکي وایي که مالونو ته واکسین تطبیق نشي نو د څارویو ژوند نورم له خطر سره مخ کیدونکی دی او د سیمه ییزو خلکو اقتصادي حالت ته سخت ټکان ورکولی شي. زبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د سو خبرونو سرخط لرو. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون ویلي دي چې د افغانستان د حکومت مخالف او وسلوالو د قندهار د شاولیکوټ په ولسوالۍ کې په لسګونو کسان برمته کړي دي. دغه کمیسون ویلي دي چې وسلوالو مخالفینو په دغو برمته شوو کسانو کې 9 تنه وژلي او 4 دیرش نورې ځان سره ساتلي دي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د وسلوالو مخالفینو نه غوښتي دي چې دا کسان دې خوشي کړي. د افغانستان د دفاع وزارت دا خبر تایید کړی دی چې پرون په هلمند کې د امریکایي قواوو په هوایي حمله کې کم تر کمه 45 محلي پولیس وژل شوی دي. د هلمند ولایتي چارواکو ویلي دي چې 13 ورځ ماسپښین د امریکا هوایي قوې سحون د دغه ولایت د ګرش په ولسوالۍ کې د افغانستان د پولیسو په یوې پوستې باندې بمباري کړې ده چې له دې عمله په دې پوسته کې 12 افغان پولیس وژل شوي دي. په افغانستان کې د قاطع ملاتړ د ماموریت قومندانۍ دا پیښه تایید کړې ده او د افغانستان د پولیسو د تلفاتو په باره کې خواشیني څرګنده کړې ده. موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د بې سرحده ډاکترانو بین المللي ټولنه وایي چې د افغانستان په شمال کې نوی کلینیک پرانسته دی. دغه نوی کلینیک د قندوز په ولایت کې پرانسته دی. 2 کاله مخکې د قندوز په ولایت کې د دې ټولنې روغتون د امریکا په هوایي بمباریو کې وران شو او د دوی د روغتون د کارکونکو په شمول پکې د 30 تنه زیات کسان ووژل شول. یو کس چې ګمان کیږي د القاعده سره د تروریستانو ملاتړ کوي د هسپانیې نه امریکا ته د راوړل کېدو نه وروسته د جمعې په ورځ د امریکا په فدرالي محکمه کې حاضر کړی شو. علی شرف دماچی په 2011 کال کې په پنسلوانیا کې د سویډنی آرتیس لارس ویلکس د وژلو د پلان په شمول چې د اسلام پیغمبر ته توهین کړی و د تروریزم په ملاتړ تورن شو. مقامات فکر کوي چې دماچی او د کالین په نوم یوې امریکایي ښځې چې په جهاد جین مشهوره ده په اروپا او آسیا کې د تروریستي حملو لپاره خلک استخدامول. دماچی چې په انټرنیټ کې د بلک فلګ په نوم پیژندل کېده لومړنی خارجی دی چې د ټرمپ د ادارې په وخت کې د تروریزم په الزامونو د محاکمې لپاره امریکا ته راوړل شوی دی. اسرائیلی چارواکي وایي 3 اسرائیلیان هغه وخت وژل شول او یو بل زخمی شو چې یو فلسطینی په لویدیځ غاړه کې یو کور ته ننوت او د کور خلک چې د شپې ډوډۍ خوړله په چاقوګان ووهل. 2 زخمیان د حملې نه لږ وروسته د رامالا په شمال کې په سیمه کې مړه شول. بل زخمی په هماغه ورځ وروسته مړ شوی دی. د جمعې په ورځ 3 نور فلسطینیان د اسرائیلو او امنیتي قواوو ترمنځ په نورو نښتو کې وژل شوي دي. د پولند سنا جرګې د سترې محکمې د بدلولو نوی قانون چې جنجال ورباندې موجود دی تصویب کړی دی. سناتورانو د 23 په مقابل کې په 55 موافق رایو دغه قانون تصویب کړ. د اروپایي اتحادیې د اعتراضونو او په ورسا او ډېرو نورو ښارونو کې د زرګونو خلکو د مظاهرو باوجود دغه قانون تصویب شوی دی. جمهور رئیس د محافظه کار او عدالت واکمن ګوند ملګری 23 ورځې وخت لري چې دغه قانون امضا یا رد کړي. د اروپایي اتحادیې رهبران او پولندي منتقدین وایي چې دغه قانون به د دیموکراتیکو قواوو توازن بې سیکه کړي. قضایي استقلالیت به تباه کړي او په 3 اروپایي ټولنو کې او د اروپایي ټولنې په دغه لوی ملک کې به د قانون حاکمیت په خطر کې واچوي. او لودمیلا الکسووا د بشري حقوقو مبارزې چې د شوروي د رژیم او د روسیې د مقاماتو په مقابل کې د 1950 لسیزې رئیس مبارزه کړې ده د امریکا غږ د روسیې ژبې څانګې ته ویلي دي چې د دې لیدو ته د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ناڅاپي ورتګ د پوتین په نظر کې نرمښت څرګندوي.
خبر من اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسیده. تاسو کولی سئ چې د امریکا ژغ خبرونه ته په 202-619-1-10 او یا په 00-00 او 0 یا باندې زنګ ووهئ.